فیسبوک پانه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپد ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون تاسو پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه وخلم، یو راپور در سره شریکو.
د هرات امنیه کمانډانی ویاند عبد الاحد ولی زاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو مواد سره د هرات خار د بکرآباد سیمه کې د جوادی په نوم د شیاګانو یو جماعت تنوتل او پر لمنسکونکو لډز ورسته په ځانونو پوری تړلې چاودیدونکو مواد وچول. خاغلی ولی زاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تننوته او د لمنسکونکو صفونو کې ځای نیولې. دویم بریدګر چې جماعت تننوته پر لمنسکونکو یې ډزې کړې او لمړنی کس چې مخکې جماعت کې و چاو دنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګواله لا هم ډیر روښانه نه دي.
صحیح مشخص نه است.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وایي تیر شپه لدی پیښې ورسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روختون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوی وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د داډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر سد شوارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر خار هليكوپټر او الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لمړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یو اعلامیه کې دا برید غندلې ویلې دي. ترهګر په ملکی وګړو جماعتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. ترو سپوري کومې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړهغو بریدونو پړه داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه ده. و مو ریدل چې د سې شنبه په ماښام د هرات د شار پیو جماعت کې چاودنو تر درتیر تنه زیات وجلی او لسکونه نورې ټپيان کړې دي. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت درې دیوالې پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي. لدی څخه دوی څلاس تراوړي او په افغانستان کې داسې حمله کولای سي مذهبي اختلافات او تلمن ووهي. لمر سره خپل نظرونه شریک کړي او موږ به په میکروفون ستاسو پروګرام کې خبره کړو. پر دې موضوع کې غواړي خپل نظر را سره شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. تاسو کولای سئ د فیسبوک لاري هم لمر سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شیبه وروسته در سره شریک کړو. لومړی اوریدونکو تر اخیستو مخکې زه غواړم تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم چې دغه دی 0500852255 او 0999203540. یو ځل بیا یې تکراروم 0500852255 او 0999203540. اوس په ورسو د لومړی اوریدونکو تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه د ځان معرفي کړئ.
اول ملالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر شه. موضوع دا شه موضوع مو ټاکل.
مهرباني تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. قاری صاحب پښتون ملالی جان یو پیژنې ان شاء الله سره پیژنې.
پښتون صاحب تاسو زه فکر کوم تیره اونۍ هم موږ ته تلیفون کړی وو، له موږ سره مو خپل نظر شریک کړی وو، نو د نن ورځې د موضوع په اړه تاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفاده هغه کسانو چې وینې توی سوي دي هغو ته صبر عظیم وبازمندګانو ته کورنیو ته وپلرو ته یې ومندو ته یې صبر جمیل غواړو. دویم خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس د افغان وینه توی نه شي. او دا چې دی دا په څه شي محکومېدو باندې هم ملالۍ خوري نه کېږي، چې کله چې مشکل داسې خبره دا ده د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوي تېشته مشکل ته راتلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخت دی، په ډېرو غذابو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس دې چې د افغان وینې توی سي، د مسلمان وینې توی سي، د انسان وینې توی سي، پس دې چې زه محکوموم دا څه په درخوري کې، زه غندم دا څه په درخوري کې، زموږ اراکین غندي څه په درخوري کې، امریکایان غندي څه په درخوري کې، مخالفین غندي څه په درخوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په ناموي کې احساس، په ناموي کې زه به یو لنډه په کایم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپې ورکړې وه باره دا پیسې دا شورول په لاس کې بر خدای کې مره دو تاکو، خدای کې مره دو تاکو. هغه پرې طالبانو کې یو شوخ نفر پیدا سو راغی پیسې یې ځینې واخیستل، د فکر کوي چې دا پیسې خدای را سره واخیستل. بر د دواړو لاسونو داسې څه کړو، خدای کې مره دو تاکو، بر خدای که ما مزاغ نه کوو ازو ته یې تیره سو یې کې مره بیتې. اوس داسې خبره ده د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر څوکۍ نه سره جوړېږي، هلته د افغانانو وینې تویږي، څو پاک باک نه لري.
بلې، پښتون صاحب تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې ښایي په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان انشاءالله تعالی ملالۍ بشیر خوري داسې حملې چې دي دا پر موږ باندې د خارجیانو دخوا تحمیلی او د خارجانو پروژې دي، او د خارجانو پروژې دي. که چیرې تاسو زما تلیفون قطع نه کوئ، دا ټول خارجان کوي، په داخل کې افغانان نه دي ملامت. او انشاءالله لازم هغو هدف دا هغو هدف هم دا دی چې دا مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغانستان کې که شیعه دی، که سنی دی، که پښتون دی، که بلوڅ دی، که تاجک دی، که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کې دا تفرقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په بر کې زموږ ګاونډانې پیدا کوي. د افغانستان په بر کې تل خپل دورنګه پالیسي څرګندوي، او دورنګه پالیسي ایجادوي په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چکې
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. قاری پښتون وو چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی دی. د ویل چې داسې حملې په افغانستان کې مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون ستاسو خبرونه اوري. وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي کړئ.
ډاکټر منصور مجاب ما د ذهن جوړولو مرکز مسؤول.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حملې لکه په هرات کې چې پر یوه جماعت وسوه په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلای سي که څنګه؟
نه، په هیڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن نشي وهلای. او د ازادۍ راډیو د دغسې یو پروګرام جوړول ماته ډېر بې ځایه ښکارېږي، چې هغه یعنی په دې مانا چې یعنی د تاوتریخوالي مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلای شي که نه. دا عنوان ورکول پروګرام ته د خپل مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهل دي. ګورئ، دلته پښتانه هم وژل کېږي، هزاره هم وژل کېږي، تاجک هم وژل کېږي، هندو هم وژل کېږي. خو دا په دې معنا نه ده چې یو څوک ووژل شي هغې د یوه معتبره رسنۍ داسې عنوان ورکړي چې د مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلی شي که نه شي.
ډاکټر صاحب منصور، موږ تاسو سره په همدغه خاطر خبرې کوو چې تاسو نظریات باید واخلو. موږ پوهیږو چې افغانان لکه څنګه چې زموږ یو مخکینی اوریدونکی وویل چې داسې اختلافات نه سره رامنځته کېدای.
فکر ورکوي جاهل خلک دا بې سواد خلکو ته هغه چې دغه نه استفاده کوي. نو د دې پروګرام جوړېدل زما په نظر ښه نه دي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب منصور تاسو نظر مو واخست. ډاکټر صاحب منصور ویل چې د داسې خبرونو ته اړتیا نسته چې باید موږ خبرې وکړو چې داسې حمله آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي او کنه، او د دغه حملو څخه سخت دریځ څه لاسته راوړنې لري. موږ باید موږ او تاسو ما یعنی که زه خپل شخصي نظر وایم چې موږ باید پر دې خبره وکړو چې دغه حمله ولې باید وسی، د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایاست چې پر دغه په دغه اړه خبرې م کوي. زه فکر کوم چې دغه حمله چې دی هغه شایي اختلافات رامنځته کړي، نه د یو رسنۍ یو پروګرام. نو موږ به ورسو یو بل اورېدونکي ته د هغه نظر به واخلو چې په دې اړه څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې، تاسو خپل نوم معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ.
ما نوم مولوی عبدالودود دی، د مزار ولایت شولګر ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
مولوی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځ چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حمله کوي، د دوی هدف څه وي؟ دوی څه لاسته راوړنه لري په دغه حمله څخه؟
اور اول کو سلام تاسو ته، دا ورېدم کو ټول ته سلام، موږ طرف احترامات او سلام دی. او دویم دغه دا کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکنو باندې دوی بریدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې، په دې خو ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه گو چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وي، هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانانو په عبادتګاه باندې هیڅ بریدو دا شی نه کوي. دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم پلمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي، او په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه، نن ورځ د مذهب په نامه، نن ورځ د فارسي او پښتو او تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو دیخ وسر له زوروي. دا خو نه قرآن فرمایلی نه احادیثو کې راځي. 4000 احادیث ته رسول الله مبارک او 500 احکام آیتونه، هیڅ آیت کې به څوک دا پیدا نه کړي چې څوک دې په لمانځه ولاړ دی، څوک مړ کې. هغه که هر مذهب او هر دین ولای، یا خیر مسلمان خو هیڅ پیدا مسلمان وجنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعې ده، حرام قطعې ده. په دې افغانان باور وکي او تاسو ټول باور وکي چې دا ټول د خارجیانو لاسونه دي، دا د هغه يهودو نصرانيانو او د هغه گاونډي ملک استخباراتو لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه پناه حق توي کې دوی خل منځونه کې واچي، او د زموږ ملک سره رقم بیا امنه ته دي، نور هم بیا امنه ته کې. په دې موږ ډېر تاسف کوو، خو دې تاسف کوو. الله تعالی دې موږ ملک او ارامي راوړي، ټول مسلمانان په ارامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي.
مننه مولوي صاحب، تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي، متحد پاتې سي؟
زمو پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای په قران را کړی او د رسول الله مبارک احادیث راته دی. په دې باندې موږ ته ټول ایمان لرو، ټول مسلمانان یو. کوم خپل د زمو دولتي چارواکي زمو ټول مخالفین هر څو چې وي قران او حدیث ته وګوري، د خپل قران حدیث څخه استنباط کوي دا غنه دوی په هغه عمل کې خور دغه خبرې هیڅ نه پیخيږي په صدا کې کولی. اوس موږ چې دومره په غمونو باندې گرفتار یو، دا تقلید د نورو خارجانو موږ کوو. خارجان چې هر قسم موږ ته آینه واچي، موږ هغه خپل شکل په هغه آینه د خارجانو کې جوړ خورې. موږ خپل قران او حدیث شاته غورځول، خپل دین او مذهب هم شاته غورځول، نه ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتار کړو. ټول افغانان ته زما دغه پیغام دی خورې چې موږ لاس یو کو د خپل قران او حدیث تر چتر لاندې موږ زندگی وکړو، ان شاء الله چې خدای او رسول موږ ټول حقوق مراعات کړي او موږ ټول حقوق به یو بل ته بس الله مونږ ته راکړي او خپل په حقوقو مطابق مونږ ژوندۍ او ژوند خپل خوشحالي باندې تیرو. ټول افغانان د ما دغه پیغام دی چې فقط د قران او حدیث تر محور باندې دوی ژوندۍ او تعلیم تربیه.
ډیر زیاته مننه مولوی عبدالودود صاحب، موږ ته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې ډلې وسلوالو د کابل ښار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشری مانی ویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیعه او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي، او داسې حملې د سنیانو او شیعه ګانو ترمنځ اختلافات نه سي رامنځته کولای. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نه سي رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړۍ کې پر یوه جومات په بمی حملو کې 9 کسان وژل شول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جومات دی. د 2016 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات حمله په ځانمرګ برید کې 28 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جومات حمله وسوه چې پکښې 24 کسان وژل شول. تر دغه حمله یو ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یوه زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یوه زیارت په یوه بل ځانمرګ برید کې 45 کسان وژل شول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته، لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل، هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اوریدونکو هم په همدې نظر و چې تاسو واورېدل مخکې د 1495 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقاف وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقاف وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته پلمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خبرونه روانه ده. اوس به ورسو د یو اوریدونکو نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې، د غړیو او نورو افغانانو سره همغږې دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای، که څنګه؟ مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خبرونه ده.
درمنې ملالۍ خورې عثماني کې هیلې او سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام.
کزما راغ ارویز ما
ارویز تاسو خپل نوم یاد کړئ.
سلامونه خپل سلامونه نه کېږي د افغانستان زوریدل څنګه د پلی ولسته وړاندې کوم د شهیدانو روح د شهادت وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل په هیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړی، مهرباني وکړئ او خپل نظر وایست.
ما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سختره دي چې پر جمعتون باندې په ځنګړې توګه کیاد کو چې پر جمعتون باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات او تلمن ووهي ک نور اهداف لري؟
دا خبره خو سابقه پر ځای خبره ده. زما قدر مونږ خوري خبره خدا ته چې دا پښتنه باید دغه څو هغه خلکو څخه اوسې د هغه خلکو نظر چې دغه پروسه په کار اچولې ده، په هغه په کې باید د ګاونډیو هېوادو سره خبرې وسي پر دې باندې. او بل خبره دا ده، غټ قدرتونه یا ګاونډي هېوادونه چې مذهبي یا ژبني یا سمتي دغه ته لمن وهي، هغو هدف دا دی چې د افغانستان غریب ولس د سوریې، د عراق، د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي. خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پوښتنه وسي، د هغه څه پوښتنه باید وسي، د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې په لاره اچولې دي. او ښه بېلګه تاسو ته د سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې ائتلافونه چې کېږي د څه شي په خاطر کېږي. هغه د افغانستان د جوړولو او د افغانستان د خرابولو د پرون دی دغه یو بلګه پرون نه د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوال خبرې او غونډې اتلافونه جوړوي د څه لپاره او بل دا د مرکزی حکومت په واک کې نه ده دا خبره او نه هم دا کولی شي چې دا پر آرامه کې یا پر قراره کې ځکه هغه د بل لاس ته ګوري هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني دا ډېره اسانه خبره ده دا بالکل اسانه خبره ده هغه خلک چې سړی کښېنوي چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې کوم اتب غواړي چې ترسره یې کوي خو در به در شو افغانستان هره ورځ منډې بورې خوندې ورارې او ورندارګانې سرتورې کېږي نور بس دی خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس را تېر کړي هغه وایي زه نور شروع شدی چې مړې او بل دا بمان او دا سلاوي دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي دا د دې دپاره نه جوړېږي دا به خرڅیې دا به پیسې کوې بیا به پیسې را اخلې خپل خلکو ته به شفاخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړه خلکو ته به ډوډۍ ورکوي اوسپنه یا ټانګ خو څوک نه شي چچلی نه توتک خوره کېږي دا باید خرڅ
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب ستاسو نظر مو واورید او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه ځینې سیاسي مشران شاید د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي خو عادي افغانان څه وایي د یو بل اوریدونکي نظر به واخلو نیربانی وکړی خپل نوم معرفي کړی او لاند نظر مور سره شریک کړی
سلامونه افغانستان دردمون کې ملت عدالتي وردګان
وردګ صاحب مهرباني وکړی تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نکړي او هغوی به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي
بعد بختونه چې دغه کومه موقعه پکې شوې ده ډېره یوه بده موقعه پکې شوې نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شي پېښ نو دا په افغانانو کې نه شي کولای چې دا یو اختلاف موبایل تکو دښمن دومره ذلیله شوی او دومره بېغیرته شوی دی چې اوس په جومات باندې حمله کو نو دا یې که میدان ته نه شي وتی
بله لباته مرغز موږ رابطه قاتس وز موږ دا اوریدونکو سره وردک صاحب تاسو نظر به بیا بلزل واورو که خیر وو تاسو موږ دایمي اوریدونکو یاست موږ خبرونه تمو تلیفونونه کړی دي اوس به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې د دوی نظر څه دی مهرباني وکړئ میکروفون تاسو خبرونه ده
سلامونه نیکی ویره احترامات بشیر خورکی تا تا استاس در آدیو ترسان ناس تو بلن اوریدون کتایی لکا ومشی رو گو دوروائی
والیکم سلام میربانی وکره اخپل نوم یاد کره او اخپل نظر را سر شرک کره
عمران ملنگ اللہ حلمان سخارو
عمران صاحب تاسو ته هلمند څخه اړیکه نیولې ده په هرات ولایت کې مو د سی شنبه د ورځې د پیښې په اړه واورېدل چې هلته پر یوه جمعات حمله شوې ده تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغه سي حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي
اول خو د دغې پیښې چې په هرات ولایت کې شوې ده د دې پیښې قربانیانو ته زه هغه کوم کسانو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی هغو ته فردوسي جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمیان شوي دي د الله جل ذکره ورڅخه شفا غواړم نو یا دا پیښه رښتیا هم چې ډېره د تعصب او دردونکې پیښه وه چې په مقدسو ځایونو باندې حملې کېږي نو دا هر افغان ته پوه شوي هغه کسان چې دی په دو ځایو کې بریدونه کوي نو هغه داسې یو سپک او پوچ کار دی چې د یې کوي خو دا درته وایمه چې داسې پېښې که هر ځلې وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاقه او بې یووالي نه کړي
عمران صاحب جماعت خود خدای کور دی هلته د خدای کلام قران پروت وی خلک عبادت کوي پر دغه سیو ځای لکه د خدای کور چي دی حمله یعنی تاسو په فکر د بریدګرو په څه هدف په دغه کې
بشیر خو کای هدف خو به دا غوی چې زمونږ او تاسو او دا زمونږ دا حکومت دا بعض سیاسي مشرانو ترمن د اتفاقی او د اتفاقی او یو هغه یوالی ترمن دا هغه تعصب راولي دی په خاطر باندې نو داسې هدفونه دي نو دا غ شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمن راولي نو دغه د یو د بل د حکومت په مشرۍ ترمن باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي. داسې پیښي
ډیره زیاته مننه عمران صاحب تاسو ژغ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون تاسو خبرونه ده. بلې ځان معرفي کړئ. زموږ ژغ موږ به ته اورو چې دا په دې معنا ده چې تاسو د رادیو ژغ لور دی. موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. د میکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام لوایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
او دا خو ډیره خوشینه پیښه وه. موږ ټول ته صبر جمیل وایو. زه له کومې خدای دې د وسانه ته او کورنۍ ته صبر جمیل وکي. او دا خو ډیره خوشاله پیښه وه. بس نو الله تعالی دې امن راولي افغانستان کې.
تاسو خپل نوم را ته یاد نه کړی. که تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ تاسو نظر مو واورید نو بیا به یو پښتنم لرم.
یمانم حبیب الله ده.
حبیب الله صاحب دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي نور کله خو پر پوسټو پر ملي اردو پر پولیسو پر داسې نظامی کسانو حمله کېده. اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي. نو تاسو په فکر د دغه سي بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو د اهداف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل ادب ته ورسېږي. چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکامه کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي او داسې دا چې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټول مسلمانان ته راټول شي او دوی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان د کومو بمونو د کومې مخالفین چې راځي او د هغو ځواب ووایي.
ډیره زیاته مننه حبیب الله صاحب ستاسو ژغ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه روانه ده په دغه خبرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل دا اوریدونکو ټول اوریدونکو په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حمله کوي د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغه حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړی چې هغوی په خپل شوم اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ دریږي او دغه سي اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم. په خیم د رابل ولایت شادي له مسوالي سره په تماس کېم. تاسو او ټول اوریدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. توخی صاحب تاسو د موضوع واوریدل. تاسو موږ ته تلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه بر سره خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوي دي د دغه جماعتونو باندې د بریدونو تر شا د وسلوالو څه اهداف کېدای سي او افغانان موږ او تاسو د افغانانو او مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای سو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالي نسي؟
خو کې ساده سوال په جواب کې باید زه ووایم چې دغه خلکو اهداف یوازې واجب د خپل بادارانو خوشحالي او د هغه اهداف سرته رسول چې هغه په دین ورته ووایي او د هغه د حالې ځلې په اوبو لاهونه سي. تاسو پوهیږئ چې زموږ په وطن کې خارجیانو لاس اچولې ده په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وې. انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس پکښې اچولی ده دا غواړي خاصتا غربیان الله پاک دا کاکران زموږ دښمنان په قران کریم کې بللي دي. دښمن به خو د سړی څه هیله ولري. دا یې پروژه د زموږ د پاره یې تنګیلوي. تاسو خو ما به د وی باندې اورېدونکي خامخا خوا به دي. مګر دا د غربیانو لاس دی. دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي له نورو پښتنو څخه جلا واخلي او د بلې پلو ووځي. خو افغانان باید یو مخی شي او باید ودې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته ناوړې پېښې ته ځای ور نه کړي. او البته زموږ زمامداران زموږ سیاست مداران مربینو چې هغه پخپله په مزار او په نورو ځایونو کې لمن ورته وهي کله ایتلافونه جوړوي دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي. نو موږ تاسې باید یو مخی شو. موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کې دي د هغو څخه جدا خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي او د شخصي اغراضو دپاره د بېکارو مشرانو دپاره خپلې اختلافات غوښې کښېږدي. دا وطن برباد شوی د نور هم پسې بربادېږي. نور به په مخ کښې راځي سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي ولې اوس هم په هره ډله کښې که مري هغه زموږ افغانان ورونه دي که په یوه ډله کښې دي که په بله ډله کښې دي. خو باید مخته دښمن ته موقع ور نه کړو. دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه او بل نامه باندې د مسجد کښې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کښې په لمانځه باندې حمله کوي په دې کښې قرآن کریم ده. یو څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري د قرآن کریم پروا هم نه لري. چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کښې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وزنه. نو خو د نیمني نو نیمني خپل باداران خوشحاله کوي خپل غربیان خوشحاله کوي. پروردګار دې زموږ په وطن کښې سوله راولي. خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکنج کنار ته کړي او خپل اتحاد اتفاق وکوي. دا زما نظر و.
مننه ډېر توخي صاحب ډېره زیاته مننه. توخي صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې راسره شریک کړل. توخي صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي خو افغانان باید یو مټی پاتې سي او د دغسې شومو اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي. یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ.
خوری تا ته سلامونه وړاندې کوم ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او ادارې ځاځۍ هم د بچیانو.
ځاځۍ صاحب وعلیکم سلام. تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟
خورې ومې لیدل پرون ماښام مې د ارینندوس نه ولیدلی کتم په غوښتنځتي خبرې هم را نه هېرې شوې دي چې څه ووایو چې څه مو په څه راځي نه چې نور د خلکو ته څه ووایو چې یعنې زه به داسې در ته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو در ته وکړم چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غزا ته وتلي وو چې وتلي وو یو صحابي شی چې له ده قتل خوړلی وو چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دا زما د صحابي اوښ په د دې په وینو کښې ډوب کړی مې نه یي چې پرېږېږدمه. نو وخت چې ده غزا شروع کړې وه د یهودیانو قتل شروع کړی وو نو خدای پاک وخت یې ورته رالېږلې وه چې دا یهودیان ستا پیدا یختي که زما وایي چې ستا
ډېر زیاته مننه ځاځۍ صاحب ستاسو نظر مو واورېد. اوس به ورسو د یو بل اورېدونکي نظر به واخلو. مایکروفون ستاسو خپرونه ده مهرباني وکړئ. بلې زه فکر کوم چې زموږ ږغ نه اوري. یو بل اورېدونکی به واخلو چې له موږ سره به خپل نظر شریک کړي. تاسو د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ مهرباني وکړئ.
هلو
موږ ستاسو ږغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست.
نظر سلامونه او نیکېلې ملالۍ بشیر خور تا ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه احساس له لوګر نه خبرې کوم. رښتیا چې دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې لکه هغه ډاکټر صاحب منصور یا لکه قاري صاحب پښتون یا لکه حبیب صاحب سویډن نه ټولو سره دې خدای ښه وکړي. او توخي صاحب خاصتا چې ویل ایمان دا د غربیانو دسیسې دي د کوپارو دسیسې دي چې مسلمانان په خپلو منځونو کښې یو خو ذهنیت عامه خراب کړي او بل مسلمانان په خپل منځو کې دا غشي غشته بل هیڅ کلمه ګوي د محمد خو بجای پرې ده سمات کې د مسلمان په کورنۍ کې زیږیدل یم دا کومه عقیده او د شجرات نشکوله یونی کوي دا ټول د شید غربیانو د کفارو دي
احساس په تاسو ول چې دا غسی کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي توتريخوالي رامست کړي دا کسانو چې د مخکنی ما ویل چې مخکنی حمله ځینو حمله پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې و دغه د داعش غړي چې د جنگیالي دوی خود ځان ته مسلمانان وایي
داعش قطعاً د موږ مذهب نه ده د داعش دین موږ بیخي منونه افغانستان خلک حنفي مذهب دي نه وهابیت مني نه قادانیت مني نه بل شی مني داعش اصلا موږ پیز نه چې داعش څه معنا یعنی چې له کومې راغلي دي خو دا خبره ده چې غربیان که تاریخ تاسې مطالعه کړی وي د صلاح الدین ایوبي له وخته راهیسې غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو لپاره لکه نن چې مصر او عراق او سوریا او لیبیا او دا تونس او دا ځایونه کې لګیا دي دغه د شې ټولې د غربیانو دي خو په دې کې ډېر مسؤلیت د موږ د مشرانو ده د موږ د مشرانو د مشرانو ځانونه به ډالرو باندې پرسولي دي ځانونه به د حرامو پیسو باندې غلامان له ځانه جوړ کړي دي خو انشاءالله دغه سه د شې به مسلمانان هیڅ کله به اتفاق نه کی یعنی دا د مسلمانانو لپاره نه پخ نش کېدلی کوپار کار څومره دغه د شې وچلی او دغه د شې ټول د کوپارو د غربیانو دي او د شې نور د شمس د کوپارو
ډیره زیاته مننه احساس صاحب تاسو نظر مو اورید اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ
وحید الله خبر کوم د مزار شریف نه مزاحمت راکړئ
وحید الله صاحب تاسو فکر کوئ اوس موږ یو بل اوریدونکو مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې د هغوی جنگیالي چې دی هغوی وهابیان دي او حنفیان نه دي او افغانان چې دی هغه حنفي مذهب دي نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو خو که تاسو لکه تاسو چې په یاد وي طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جماعتونو او پر عبادت ځایونو باندې حمله کړې دي په لنګوټو کې بمونه ایښې دي او همداسې په جماعت کې دننه پر لمونځ کوونکو باندې حمله کړې دي نو د دې مسؤلیت ته چا دی موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای سو چې له یو بل سره ودرېږو په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو څنګه کولای سو چې دغه دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو لبدا مرخص موږ رابطه د اوریدونکو سره قاته سو اوس په ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو د دوی څخه به هم دا پښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اورئ
مننه ملالی خور سلامونه اول تاسو ته او بل د افغانستان د جنگ ځپلي او دا د غم ککړي ټول یوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم موضوع مو ډېر ښه موضوع ټاکلې ده موضوع مو د ستایلو وړ ده خو زه به فکر درته وکړم وجه
نو زموږ او ستاسو خبرې سره قاطه سوې تاسو ټولو موږ ته تلیفونونه وکړل د پروګرام په پیل کې مو دا پوښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حمله په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي کنه د یوې سروې په توګه مو دا ستاسو پوښتنې واخیستلې او اوریدونکو ډیرای لکه یعنی ټولو اوریدونکو ویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي افغانان یو بل د یو بل سره متحد دي او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کیږي او غواړي د هغوی افتاف دوی یاد کړل چې د وسلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خپرونه د ماسپښین ته دوو تر درو بجو وړاندې کیږي د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دري ژبه اوریدلای سي دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لري کولای سي په هغه خپرونه کې هم ګډون وکړي
د لوبو له میدانه
د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبل میدان په دې ځنګړې ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه وروي چې وای د کرلینګ د جنو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر تر سره کېدلې ځندې دلې دي
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو دا اجازه ورنکړم ته چې مونږ لار بشو الته او افغانستان لپاره مونږ افتخارات راوړو
محترم اوردونکو د خبرونی په لړ کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو
زه ورور سره مې بوکس واغی ته مې بوکس یادولو تر بیا موشت ما تر هغه بوکس راکې زی چا فقله مې بوکس
خو د خبرونی په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرزیه احمد زی تاسو وړاندې کوي احمد زی صاحب په خیر علی خبرونی ته
سلامونه مننه ډیره زیاته کاکړ صاحب په دې ونه کې به هم ډیر فزلو پوری او جالب خبرونه د قدرمون اوریدونکو لپاره لرو لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام به هم پیل شوی دی او خوشبختانه چې افغانستان څنګه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی دی او دغه راس د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي شپږ کسیزه لوبډله ده دغه راس په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډیر په زړه پورې سیالۍ دي او څنګه ته د دې د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللی دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمیر سیالیو کې ګډون وکړي په دغو سیالۍ کې د دیرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده
ډیر مننه په دې هفته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډیر راپور لري که څنګه
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډیر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ د لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه پنځم پړاو په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږ ولایتونو څخه لوبغاړو کې ګډون کړی
ده خدای دې وکړي چې د انجونو ذوق او علاقه نور هم ډیر سي
ته هم د دې یو نوی مهم سپورتي خبرونه په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو د تکواندو د لوبډلې روزونکو بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د هیواد لشپږ ولایتونو څخه 50 تنه ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی ښاغلی ترکی د دغه سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلویخت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي د کرکټ افغان روزونکو په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللی د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د پنځو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکو هر یو خلقداد نوري دولت احمدزی اسیګل عابد اوجی ولی امین نظیم جار عبدالرحیم زی او مجاهد صدران ګډون لري د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې پنځه ورځې دوام کوي د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې د سنوکر د بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبه کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي په دغو لوبو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نېټې پورې دوام کوي او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام د